National News.
به امریکا غاگ آشنا تلویزیون دنم شپی مهم رپورت ده نا امنیو او جبرو پترسکی ده ملگو ملتنو نوی راپو فهرو لسو افغانانو که تلور تنه للوگی سر مخامخ دی دا او د امریکا ته دفاع وزارت سرګندونه چې وایي له هغه سیاسي جوړجاړي نه ملاتړ کوي چې د افغانستان حکومت پکې شمولیت ولري. د کډوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس جو بایدن د یو لړ نورو اجرایوي فرمانونو لاسلیک او په اروپا کې د کورونا ویروس سره د مبارزې او واکسین په تړاو د ځانګړو تدابیرو په اړه هم د مهم رپورټ لیدل مه هېروئ.
حضر منو لیدن که سلام نن چه هر شنبه ده سلواغی 15 او ده 2023 کال ده فبروری دریمه زه خایسته سعادت لامیم. زما همکاران نن هم ما سره مل دی سمی اولا جلالزی به مکتا ده کردوالی پا برخه که ده امریکا ده ولسمشر پلاس ده نویو اجرایوی فرمانونو پلاس لیکرانا واچوی او ده خبرونه قدرمن میلمه ده ولسی جرگی غره عبدالرحمن وردگ با پا بی سودو که ده اوسنی وضعیت تازه جزیات تاسو سره شریک کندی. ده دوی طولو نمانه نه مکسره مل وسی. ده خبرونه پا لمری مطلب که راغلی دی چه ده البته د افغانستان په اړه زموږ لومړنی مطلب دی د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه شرایطو ته په کتو پریکړه کیږي. د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي چې دوی د هغه سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي چې د افغانستان حکومت پکې شمولیت ولري. د ناامنیو او جګړو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په هرو لسو افغانانو کې څلور تنه له لوږې سره مخامخ دي. نور جزیات د احمد شکیب دوست پر رپورت کې ګورو.
د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د سه‌شنبه په ورځ په پنټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا نوی حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
د پوځیانو د راتلونکي حضور په اړه داسې کومه پریکړه نشته چې زه یې اعلان کړم. په افغانستان کې د پوځیانو د حضور په اړه راتلونکي پریکړې به د شرایطو پر اساس کیږي.
د طالبانو او امریکا د سولې د تړون له مخې چې تیر کال په دوحه کې لاسلیک شو ټول بهرني پوځیان باید د 2023 کال د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. د دفاع وزارت ویان ټینګار کړی چې واشنگټن په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره سیاسي جوړجاړي ته ژمن ده او په دې بهیر کې باید د افغانستان حکومت شامل وي.
مونږ په افغانستان کې د هغه سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوو چې د افغانستان حکومت پکې شامل وي. مونږ څو ځله ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوو. مونږ به د سیاسي روغې جوړې ترلاسه کېدو نه وروسته هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
د تازه شمیرو له مخې اوسمهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 10000 پوځیان په افغانستان کې دیره دي. څو ورځې مخکې رویټرز خبري اژانس د ناټو د څلورو جګپړو چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې بهرني پوځیان د مې له میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د پاتې کېدو تکل لري. امریکایي چارواکي په داسې حال کې د خپلو پوځیانو حضور شرایطو پورې تړي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د سر مفتش ادارې سیګار په افغانستان کې د سولې د واقعو په اړه خبرداری ورکړی ده. د سیګار په باور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د امریکا هڅو کومه خاصه پایله نه لرله. د بلې خوا څو لسیزو جګړو او د ولسونو د بې ځایه کېدو، اقلیمي بدلونونو او اوس د کرونا وبا له کبله د افغانستان نیمایي نفوس عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مرستیال رامش راجا سنگ هم یوې غونډې ته ویلي چې سږ کال د اړمنو کسانو شمیر دوه چنده شوی دی.
د څلور څلوېښت اشاریه څلور میلیونو عمومي نفوس څخه د اړمنو خلکو شمیر په 2000 کال کې 9.4 نه په 2021 کال کې 13.4 میلیونو ته لوړ شوی دی. اوس په لسو کسانو کې څلور تنه له لوږې سره مخامخ دي. دا په دې معنا ده چې څناسه 19 میلیونه خلک په کړکیچ کې دي او یا تر مارچ میاشتې پورې به د خوراک د نه مسؤلیت یا نه خوندیتوب په عاجلې مرحلې کې وي. کله چې د نوي کال پړاو پیلېږي تقریبا د ټولو ماشومانو نیمایي برخه به خوارځواکي وي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي عادل راس په شمول د غړو هیوادونو چارواکو د سه‌شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه مجلس درلود. میرمن راز د غونډې برخوال ته وویل چې د طالبانو د بریدونو له وجې امنیتي وضعیت د خرابېدو په لوري روان دی.
کووید 19 کرونا وایرس زموږ اقتصاد ته زیان رسولې، ملیونونه کسانې بې وزلۍ ته اړ کړې او بیکاري رامنځته کړې ده. همدارنګه اوبا د دې لامل شوې چې له ګاونډیو هیوادونو نه د پام وړ کډوال بیرته هیواد ته ستنه شي. دغه چارې له اوبا سره په ګډه د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر هم زیات کړی دی. د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بې رحمت او تریخوالي د زیاتېدو له وجې امنیتي وضعیت هم په خرابېدو دی.
لبل خو د افغانستان ولسمشر نن په ارګ کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د بحران مدیریت او د استراري حالاتو د کمیسیون له وغړي یانس لینارچیچ سره مجلس کړی دی. د ارګ په لامی کې راغلی چې اروپایي ټولنه به خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي او دغه مرستې به د بی طرفۍ او خپلواکۍ پر اصولو ترسره کیږي. احمد شکیب دوست د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
بل پلو د افغانستان ولسی جرګه د آلمان د بهرنیو چارو وزارت له هغو څرګندونو هرکلی کوي چې وایي په افغانستان کې د ناتو وتل باید د افغان حکومت او طالبانو په خبرو اترو کې پر پرمختګ پورې اړه ولري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې وروسته له هغه چې د سولې خبرو نتیجه ورکړه، ناتو باید خپل عسکر وباسي. یو شمیر نور وکیلان بیا وایي چې حکومت، طالبان او ناتو د سولې لپاره هڅه نه کوي. نورحال پر پټ کې ګورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د سولې پروسه کې نه یوازې دا چې طالبان او افغان حکومت اساسي کار نه دی کړی، بلکې ناتو او نور هیوادونو د سولې لپاره صادقانه کار نه دی کړی او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې هڅې کړې دي.
نور هیوادونه د امریکا نه تر ناتو تر د اسلامي مملکت او تر همسایګانو پورې دوی هغه صداقت او هغه رښتینولۍ چې ضرورت و چې د سولې په لارې کې موږ سره بدول لري دوی هم نه درلود. په دې معنی چې هر ملک هر هیواد د خپل د اهدافو او د ګټو لپاره په دې کې لاس وهلی.
حکومت هڅې کړي دي، مشورې کړي دي، خپل آیاتې دوهې ته استولی دی تر اوسه پورې، اما داسې خاص چشمګیره څه چې موږ توقع درلودله د افغانستان خلکو توقع درلودله هغسې یو خاص شی مو نه دی تر اوسه پورې پکې لیدلی.
د ولسی جرګې او شمیر نورو غړو د آلمان د بهرنیو چارو د وزیر له هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي دي د ناټو ځواکونو وتل باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ پورې اړه ولري.
تر هغه وخته پورې چې د ناټو خصوصا د امریکا هغه ستراتیژي هدف چې دلته لري هغه ترسره شوي نه وي دوی په افغانستان کې وي. یعنی اوس د سولې خبرې روانې دي، د افغانانو ترمنځ خپل منځي مرکه روانه ده. کله چې یو څه مثبته نتیجه ورکړي دوی به پلان ونیسي او د افغانستان نه به ورو ورو کمیږي.
خو زه فکر نه کوم چې متحده ایالاتونه دې وړاندې تر دې چې د سولې پروسه تر بریده کامیابه او تضمین سي د دې ووځي. هر کله چې متحده ایالاتونه له افغانستان څخه وتل ناټو په اتوما ډول تر دې وړاندې ووځي.
بلخوا حکومت وایي چې کابینې د څوارلسم مالي کال د ملي بودیجې دریمه مسوده د بدلونونو او وړاندیزونو په پام کې نیولو سره منظور کړی ده.
خوشبختانه امروز در کابینې افغانستان ای بودیجې جدید منظور شو.
لانی کمرغه نن په کابینه کې نوی بودجه منظور شو او سبا یا شنبه به ولسی جرګې ته ولېږل شي او هینه لرو چې په نوی اونۍ کې وکیلان تصویب کړي.
اوله هفته آینده با تصویب نمایندگان با عزت مردم افغانستان برسه.
د معلم، د سرباز او د مامورینو او د متقاعدینو هغه کسان چې ماشونه ډیر زیات کم دي د نورو نه چې جګ ماشونه اخلي ادقل دې ته باید تقسیم شي.
ولسی جرګې 2014 کال د بودیجې طرح رد کړی ده او لا هم په دغه کال کې د ملکی مامورینو او امنیتي سرتیرو د معاشات پر لوړېدو ټینګار کوي. لیمانی ازي امریکا آشنا ټلویزیون کابل.
د میدان وردک سیمه ایز چارواکي وایي افغان ځواکونو تیره شپه د دغه ولایت د بهسود له حصې اول ولسوالۍ څخه تکتیکی شاته کړی دی. د میدان وردک والی عبدالرحمن طارق نن امریکا غږ ته وویل چې د علیپور اړوند وسلوالو په دغه ولسوالۍ پرله پسې بریدونه کړي. په همدې اړه او نورو موضوعګانو باندې د بحث لپاره د ولسی جرګې غړی عبدالرحمن وردک صاحب موږ سره مل دی. وردک صاحب ستړي مشې او ډیره مننه چې اوس موږ سره مل یاست. د شپې ناوختي هم د مهرباني مو وکړه. راځي اول یې د بهسودونه پیل کړو. د علیپور وسلوالو پرله پسې درې شپې پولیس والی بریدونه کړی. د ولایت والی عبدالرحمن طارق وایي پوځي ځواکونو تکتیکی شاته کړی. تاسو سره په خپل تازه معلومات سره ځینی سیمه ایز چارواکی وایی چه دوی تا اکمالات و نرسیدل و مجبور شل چه خپل پوستی پریدی او دا با ده هیواد پر عمومی وضعیت بانده چنگ اغیز ولری.
سلامونه تاسو تاسو هم تاسو قدرمنو لیدونکو او ریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وایئ متاسفانه د تقریبا د هغې روازې نه چې د افغانستان حکومت یا مرکزي ادارې وغوښتل چې تقریبا د ټول افغانستان په سطح د ولسوالیانو امنیه قمندانان د یو مشخص طرزالعمل د طریقه تعین شي او هلته په کار باندې پیل وکړو د هغې نه رئیس د هغې رئیس نه تر توسه پورې د دغې دوه ولسوالیو کې چې اول بیسود او دوهم بیسود د وردګ ولایت پورې مربوط ولسوالۍ دي دا جنجالونه شروع او بالاخره اوس په دې باندې تمام شول چې هلته ځاني تلفات هم شته دي او د کومې ادعا چې جناب والي صاحب کړي دي متاسفانه دا ټولې حقیقت لري او دا د علیپور په نامه باندې چې کوم غیر مسئول وسلوال چې دی نوم په د معلی خیزشونو قمندان ورته وي متاسفانه نوم یا ټایټل دی داسې پیښی دی خو په عمله کې یو زورګو باجگیر یو لوی دردسر او حتی قاتل ورته ویلی شو د دو د تاریخه دغسې کړنو و حرکاتو ته ادامه ورکړل شوې ده دا د دوی اول ځل نه دی
نو د وضعیت په بدلون کې آیا په هیواد کې اوسنی وضعیت ته چې وګورو نورو بریدونو ته چې وګورو دا په خپله ورباندې څنګه اغیز لري په لنډه توګه صاحب
د دې اغیزه خو معلومداره ده چې ډیره بده ده او حتی دا یو نوې جبهې په خلاصېدو په شکل باندې موږ ورته ګورو او ډیره زیاته خطرناکه تمامېدلی شي که مرکزي حکومت یې مخه ونه نیسي دا یو لوی بحران او لوی دردسر او غمیزه به وي
وردک صاحب د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سولې په پروسې کې نه یوازې دا چې طالبان او افغان حکومت اساسي کار نه دی کړی بلکې ناتو او نور هیوادونو هم د سولې دپاره صادقانه زیار نه دی ایستلی تاسو څه فکر کوئ د ولسي جرګې لخوا د سولې د وړاندیز مهم ټکي چې نن مطرح شول څه دي
ګوره د افغانستان سوله یا مسله هم خارجي بودونه لري او هم داخلي بودونه لري چې د دې ټولو چم په خارجي بود باندې او هم داخلي بود باندې کار شوی وي طبعا به یو څه نیمګړتیاوي وي وخت یې ډېر اخیستی دی او په همدې شکل کېدلی شي یا تر توسه پورې هغه جوانب چې داخل دي په هغې کې مطلق یا ټول هغه اعتبار یو په بل باندې نشته دی نو ځکه دغه لاملونه کېدلی شي چې د سولې پروسه ځنډنی شي او حتی بعضی حالتو کې د ناکامۍ فکرونه هم کېږي چې خدای نخواسته یا خدای مکړه دغه پروسه په ناکامۍ باندې تمامه نشي او دا مختلف دلایل لري چې هم خارجی دل بودونه لري و هم داخلی بودونه لري
بله په پارلمان کې د وروستۍ ورځو ناندرو په اړه هم لیدونکي غواړي پوه شي چې ویل کېږي په دوو برخو ویشل شوي دي د موقت حکومت په اړه ځینې اوازې دي تاسو په دې اړه قدرمنو لیدونکو ته معلومات ورکړئ
په دوو ډلو ویشل خو یې زره دوامه پارلمان په دوو ډلو باندې نه دی ویشلی خو طبعا د افغانستان پارلمان کې هم مشکلات شته دي او په حکومت په بعضو بخشونو کې نو دغه تقابل د حکومت او د پارلمان چې د بعضو کړیو د خو رامنځته شو دا بالاخره په داسې یو څه باندې اوس تمام شوی دی چې خلک دغسې اظهارات ولري خو زه دا په کلکه ردوم چې پارلمان په دوو برخو ویشل شوی دی چې موقت او اداره یو بخش غواړي یو یې نه غواړي رئیس د ولسي جرګې دا وضاحت ورکړو د هغو د ده په خوله باندې چې یا د ده په ادعا باندې چې د ده د خبرو نه سوی تعبیر شوی وو خپله نه رئیس د ولسي جرګې نه اعضای او نه هیئت اداري د موقت ادارې طرفدار نه دي که وي د ګوتو په شمېر دوه درې کسان چې هغه کېدلی شي هر چیرې وي او هغه حتی د دې اطلاق هم پرې کېدلی شي چې د بعضو پروژو دپاره هغه کار وکړو دا طبعا یو څوک د ګوتو په شمېر کسان به وي
کور ودان عبدالرحمن وردک صاحب خوشحاله او بریالي اوسئ په خپلو چارو کې ډېره مننه
خدای مو مل شه
کور ودان با بلبل او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې کڅه هم د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجې کچه درې سلنه کمه شوې ده، خو وایي چې لا هم د بندیانو حقوق له پامه غورځول شوي دي. یوناما نن د ملګرو ملتونو د شکنجې په رپورت کې ویلي چې د شکنجې تورونه په لوړه کچه شتون لري او په وینا یې له بندیانو سره قانوني چلند ته زیاته پاملرنه نه کیږي. په راپورت کې ویل شوي چې کڅه هم د شکنجې په کچه نسبت تیرو دوو کلونو ته درې سلنه کموالی راغلی دی، خو زیاتوي چې لا هم د افغانستان په ځینو حکومتي ادارو کې دا کار دوام لري. یوناما وایي دا رپورټ د افغانستان د څلورویشتو ولایتونو په شپږ دېرش توقیف ځایونو کې له شپږ سوه شپږ پنځوس توقیف شویو کسانو سره د مرکو په بنسټ چمتو شوی چې پکې پنځه سوه او پنځه شپېته نارینه، شپږ مېرمنې، دو اتیا هلکان او درې نجونې شامل دي. نور نړیوال مسائل د امریکا نه پیل کوو. جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ د کډوالۍ په برخه کې یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې لمخې به مهاجر ماشومان بیرته د خپل کورنۍ سره یو ځای شي. بلخوا ښاغلی بایدن د سه‌شنبه په مقام د کانګرس په ودانۍ کې د پولیسو د هغه افسر جسد ته درناوی وکړ چې تیره میاشت کانګرس په ودانۍ د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پلویانو د برید پر مهال وشل شوی وو. د دغو دوو موضوعګانو نور حال د خپل همکار سمیع الله جلازی صاحب څخه اخلم چې د ورجینیا نه ما سره په پروګرام کې مل دی. جلازی صاحب، ستړي مشه د اجرایوي فرمانونو له مخې کډوالو ته څه سهولتونه رامنځته کیدای شي؟
کاسته جانې سلامونه. اونکي هیلي تاسې ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هڅه کوي چې د خپل کمپاین ژبني پروګرام او د مهاجرینو د قوانینو اصلاح هم د همدې ژمنو یو برخه ده. بایدن همدارنګ په یووالي باندې هم کار کوي او په همدې هدف پرون مخام نا وخته د کانګرس ودانۍ ته ولاړ او د پولیسو د هغه وژل شوي افسر جسد ته درناوی وکړ چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو په برید یا بلوا کې وژل شوی وو. دغه افسر د براین سټیکنک د جنازې د درناوي لپاره د کانګرس د دواړو مجلسونو غړي، همدارنګ د اساسو د مجلس مشر نانسي پلوسي او په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر هم ورغلي وو. د هغه پخوانیو همکارانو هم د ورستي ځل لپاره له ده سره مخکه وکړه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن همدارنګ غواړي چې د مهاجرت په برخه کې هم د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو شمېر پالیسیګانې بدلې کړي او په همدې هدف یې پرون ماښام درې اجرایي فرمانونه لاسلیک کړل چې عمده برخې له پلرونو سره یا مندو سره بیرته د ماشومانو یو ځای کېدل او د مرکزي امریکا د مهاجرینو لپاره د سهولتونو رامنځته کول دي. د کډوالو د چارو فعالین هم په دغو تغیراتو باندې خوښي کوي. خدای وایي چې د نورو سهولتونو د رامنځته کېدو لپاره به هم په حکومت فشارونه زیات کړي.
له مکسیکو سره د امریکا په جنوبی سرحد کې په زرګونه مهاجری کورنۍ د خپل برخلیک په انتظار دي.
هغوی د ډیر وخت راهیسې په تمه دي، څه باندې یو کال، ځکه پر هغوی د کډوالو د ساتنې پالیسی عملي شوې وه.
د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ام پی پی پالیسی له مخې د مرکزی امریکا له هیوادونو څخه څه باندې شپېته زره پناه غوښتونکي مکسیکو ته استول شوي وو. خو دغې قضیې دلته د امریکا د کډوالو په محاکمو کې څېړل شوي دي. جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ د اجرایوي فرمانونو په لاسلیکولو سره د دغه پروګرام او د ماشومو مهاجرینو د جلا کېدو په ګډون د ټرمپ د نورو پالیسیګانو د بیا کتنې غوښتنه وکړه.
مون به هڅه وکړو چې د پخواني حکومت د اخلاقي او ملي خجالت پالیسیو مخه ونیسو. هغوی ماشومان د خپلو کورنیو له غېږو بیل کړل هغه وخت چې د ماشومانو میندې او پلرونه په سرحد کې وو.
حداقل 15500 ماشومان د ټرمپ د حکومت پر مهال له خپلو مندو او پلرونو څخه بیل شوي دي. څه باندې شپږ سوه نور ماشومان اوس هم د بیرته یو ځای کېدو په تمه دي. د کډوالۍ د برخې کارپوهان وایي د بایدن اقدامات لومړي مثبت ګامونه دي.
But it is important to note that it is
خدا مهمه ده چې په یاد وساتو دغه ډول کړنې د عملی اقدام پر ځای اډیر د پیغام بڼه لري. ل دې سره به یو شمېر اقدامات پلي شي چې په پای کې به کېدای شي په امریکا او له امریکا بهر د کډوالو لپاره د ډیرو مهمو تغیراتو لامل شي. خدا به د پام وړ وخت هم ضرورت ولري.
د اجرایوي فرمانونو ترڅنګ بایدن د خپل کار په لومړۍ ورځ کانګرس ته ولای هواستول چې کېدای شي کابو یولس میلیونو بې اسناد کډوالو ته د تابعیت لار هواره کړي. محافظه کارو ډلو پر دې لایحه انتقاد کړی دی.
مونږ فکر کوو چې دا پر روښانه د پرانیستو سرحداتو لپاره د زمینې برابرول دي او په راتلونکي کې به هیواد ته د نورو غیر قانوني کډوالو د راتګ د زیاتېدو لامل شي. د کډوالۍ د پخوانیو جامع پروګرامونو برخلاف د سرحدي امنیت لپاره پکې څه نشته دي.
د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحدي دیوال د ټرمپ یو مهم پلان و. بایدن یې د رغولو چارې د دوو میاشتو لپاره درولې دي او پر راتلونکو اقداماتو غور کوي.
The yeas are 56, the nays are 43, the nomination is confirmed.
بایدن الیهاندرو مایورکاس د کورنی امنیت د وزیر په توګه ټاکلی. هغه وزارت چې د کډوالو او سرحدي چارو د څارنې مسؤلیت لري. د مایورکاس مور او پلار له کیوبا څخه د هیواد ته راغلي یهودي کډوال وو. نوموړی د سه شنبې په ورځ د سنا لخوا دې مقام ته تایید شو.
بل پلو د میانمار چارواکو د دغه هیواد د مخکنی مشر آن سان سوچی پر خلاف د وارداتو له قوانینو څخه د سرغړونې دوسیه جوړ کړي. د ولسواکۍ د پاره د ملي لیگ د رسنیو یو مسؤل په خپل فیسبوک پاڼه کې نن د دغه هیواد د نوی چارواکو لخوا د آن سان سوچی د دوو اونیو د بندي کولو خبر ورکړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په میانمار کې د پاوز لخوا د واک د واګي په لاس کې اخیستل په رسمي ډول کودتا اعلان کړی. د سنا د اقلیت مشر مچ مکانل ویلي چې امریکا به د متحدینو او ملګرو هیوادونو مرستو ته اړتیا ولري چې د برما په پوځیانو باندې فشار واچوي. بل پلو د فرانسې په پلازمینه کې د کووید 19 د واکسین کولو لپاره د درملتونونو سربیره اضافي خیمې جوړې شوې چې خلکو ته د دې سهولت برابروي چې د کووید 19 وړیا معاینات ترسره کړي. په ورته وخت کې انګلستان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کور په کور بیړنۍ آزموینې پروګرام هم پیل کړی دی. برېټانیا دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې په جنوبي افریقا کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس د نوې بڼې پیښې کشف شوې.
سپینی خیمه وست په پاریس کې د عامو ځایونو په شکل تر سترګو کیږي. دلته هر څوک کولی شي د وخت له اخیستو نه پرته د کورونا ویروس وړیا معاینه وکړي.
دا خیمه د دې لپاره جوړې شوې دي تر څو په درملتونونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې څخه مخنیوي وکړي. له دې سره هغه کسان چې روغ دي او د معایناتو لپاره راځي د هغو کسانو څخه به جلاوي چې د کووید 19 د ازموینو لپاره راځي او ممکن نتیجه یې مثبته وي.
دا هڅه ځکه ممکن دي چې اوس د کووید 19 ګړندۍ ازموینه شته. د ګړندۍ ازموینو په پایلو باندې معمولا شاوخوا 15 دقیقې وخت لګیږي. دا د نورو کورونا ویروس د ازموینو په پرتله خورا کم وخت دی.
دا د دولت لخوا یو اړین وخت دی چې کولای شو په چټکۍ سره مو ازموینه وشي او په 15 دقیقو کې نتیجه راکړي. اوریدلې مو دي چې یوازې یو سلنه چانس دی شته چې ممکن دا کار ونه کړي، نو دا باوري او ډاډ وړ ښکاري.
په ورته وخت کې په بریتانیا کې د بیړني ازموینې پروګرام په اتو ولسوالیو کې پیل شوې. دا وروسته له هغه وشوې چې ساینس پوهانو د نوي کورونا ویروس 115 تایید شوې پیښې تایید کړي چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې لیدل شوې وي. ویل کېږي چې دا پیښې د نړیوال سفرونو سره مستقیم تړاو نه لري او د ټولنې په سطحه خپرېدلی. سیمه ییز چارواکي په پام کې لري 80,000 د کووید 19 ازموینې کور په کور ترسره کړي.
زما ماموریت باید دا وی چې د دې وایروس خبرېدو مخه ونیسو او د لیګ سلسله ماته کړو.
ساینس پوهان وایي چې د نړۍ په کچه د نوي ویروسونو رامنځته کېدل د اړتیا څرګندوي چې د مخنیوي لپاره په بیړني شکل په نړیواله کچه د واکسین کولو پروګرامونه پیل شي او یو بل ته د انتقال بهیر وځپل شي. حتی په یو شمېر هیوادونو کې چې په بشپړ ډول خلک واکسین شوي دي، ښایي د دې خطر سره مخ وي، ځکه چې دا ویروس د بدلون موندلو په حال کې دی.
ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
زمنګا پوړیا دی، ډاونلوډ کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. ویوی افغان او ویوی افغانستان.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. بیرته افغانستان ته ستنېږو. ننګرهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د دغه تحریک د یوه مشر ارمان لونی د وژل کېدو دویم تلین ونمانځلو او وایي نړیواله ټولنه د پاکستان له حکومت سره د بشري ضد اعمالو حساب ورکړي.
جلال آباد کې د سلګونه خلک د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټه غړي ارمان لونی د دویم تلین په ویر راټول دي. لونی وړم کال د بلوچستان لورلای کې د پولیسو لاړخه د شوی تشدد پر مهال وژل شوی و. جلال آباد کې دغه غورزنګ ملاتړو د تلین لالمانځنې سره سره د پی ټی ایم د یوې څانګې اعلان هم وکړ چې له ننګراره به د کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو له حقونو دفاع کوي.
شهید ارمان لونی د دویم تلین په مناسبت د پښتون ژغورنې غورزنګ رسمي څانګه پی ټی ایم ننګرهار هم اعلان کوم د نن هم پرانستره او هم د خپل ویاړلي شهید محکوم شهید ارمان لونی د دویم تلین په مناسبت سره راټول شوی.
غونډې ته د ارمان لونی خور اوړانګ هم د ټلیفون له لارې وغږېده. هغې خپل ورور د لوی افغانستان مبارز وګاڼه او وایي دا چغه به لا نور هم قوي کوي، خو په غورځنګ کې د میرمنو په ډېرې ونډې ټینګار کاوه. د غونډې په ویناوالو کې ډېر وایي د پاکستان څارګر اداره تورن کړه چې افغانستان کې لام د جګړو سکروټو ته د ببو زیلوالو لاس نه دی اخیستی.
په پښتنه خاوره باندې دوی دغه جنگ دوام لري، دوام ورکوي او د دوی نه کیني. اوس شکر دی د پښتون ژغورنې په غورځنګ په نوم باندې د دغه خلاف غږ راپورته شوی دی او پښتنو ته دا وایي، پښتانه په خپل تاریخ باندې پوه کوي لکه څنګه چې ارمان لونی پوه کول. دغسې دغه لار روانه ده او موږ دغه خلک انشاءالله د دې خلکو نه خلاصه نه پرېږدو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ درې کاله مخکې په کوزنۍ پښتونخوا کې را جوړ شو او په دې اخرو وختونو کې د پاکستان حکومت ډېر غړي او د سر سړي زندانونو ته واچول، خو پی ټی ایم لا خپلې جلسې او احتجاجونه روان ساتي. زبیح الله غازی، اشنا ټلویزیون، جلال آباد.
او سم د خبرونه ورستای خو پزړه پورې رپورت. د عراق په شمال کې د عراقي کوردستان خار کویا کې یو کورنۍ یو لرغونی ژرنده چلوي چې د 1960 کلونو راهیسې فعالیت کوي. په دې اړه د امریکا غږ د خبريال ریباز مجید د رپورت پښتو ژباړه غورځنګ وړاندې کوي.
دا ژرنده چې اوس نوې کلنه ده په پکې غنم او نورې غلیدانې وړ کېدلې.
او آشا
د ژوند یو عمر تر ما ډیر دی. دا په 1908 کال کې جوړه شوې ده او یو کال وروسته یې کار پیل کړی و. انجینران له برېټانیا راغلي وو او له ځان سره یې ماشینونه راوړي وو او دا ژوند یې جوړه کړې وه.
که څه هم د ټکنالوژۍ پرمختګ د دې لامل شوی چې کروندګر په اسانه خپل غنم اوړه کاندي، خو د کوریا په ښار کې اوس هم بزګران په دغې لرغونې ژرندې باندې غنم اوړه کوي. سیمه ایز بزګران وایي د دې ژرندې د کار لوړ کیفیت د عصري ټکنالوژۍ سره نشي پرتله کېدلای.
ماشین د تیرو په واسطه چلیږي، خو موږ یې په ځای ګاز کاروو. اور ماشین ګرموي او ګړندی کار کوي او پری تاول پیلوي او د ژرندې تیګه حرکت کوي چې غنم او نورې غلې دانې اوړه کړي.
له هغه وخت راهیسې چې دا ژرنده جوړه شوې ده، همدغه یوه کورنۍ چلوي او ژرنده په یوه تاریخي اثر باندې تبدیله شوې ده.
پخوا به خلکو خپلې غلې په خرو او آسونو باندې دلته راوړلې. زما په یاد دی کله چې ماشوم وم دومره ډېر خره او آسونه به دلته ولاړ و چې ودانۍ ته د ننوتلو لار به بنده وه. خلک به له لرې ځایونو راتلل. ځینې خلکو به درې ورځې انتظار ایست چې خپلې غلې اوړه کړي.
ژرنده اوس هغومره مشتریان لري، خو دغه کورنۍ د خپلې لرغونې ژرندې په تاریخي ارزښت ویاړي او وایي چې دا په هیواد کې یو کمساری شی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او قدرمنو ګرانو لیدونکو، په همدې سره زموږ دا خپرونه هم پای ته رسیږي. هیله ده چې سبا هم په همدې وخت په تلو تلو نیوز او لمر تلویزیونونو زموږ خپرونې وګورئ. نو تاسو په خدای سپارو، شپې ورځم په خیر. الله مو مل.
قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشهي سحر مو په خیر د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټي وی سره نه خبرونه دي د بی بی شرینی په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو زموږ تاسو قربانه نګینشه او زما سردا کلسوم کاکړ په دې خبرونه کې کلسوم کاکړ تک زمونږه غږ راته ښکاري د کلسوم کاکړ غږ مونږ ته ناراضي نو بالکل هر ورځ په شانې کلسوم کاکړ هم زمونږ سره په دې خبرونه کې ملګری دا چې څنګه دا غږ راشي نو مونږ به هغه هم د خبرونه کې زمونږ سره هم راشي خو تاسو ته وایي چې نن پاکستان او افغانستان کې د کال 2021 د فروری د میاشتې دریمه نیټه ده او ورځ د شروع یا چهارشنبه پاکستان کې د سحر شپږ نیمې بجې دي په افغانستان کې شپږ بجې دي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شپې ات نیمې بجې دي نیخ په نیغه د خبرونه تاسو ګورئ هم اوري هم او څنګه چې هر ورځ موږ تاسو وایو چې د خبرونه تاسو اوس په ټي وي باندې خپ اسانه کته شي او د ټي وي د چې کوم د ډیش ټي وي د دې فریکوئنسي یا د دې لیکو څنګه تاسو کوي څنګه بخپل د ټي وي سره دا چینل به پکې لټوي او څنګه به کنیکټ کوي د دې به تاسو ته زو لار وخېما یو ټل سیټ سچ د ډیش انټینا چې یوټل سیټ او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل 103 یا یو سل درې دا چینل دی او اویا اشاریه پنځه ایست مطلب د چترۍ دا مخ چې دی دا به ختیس ته کوي او الته کې چې دی نو بیا تاسو به دا ټي وي سره د خپل خبرونه هم لکه په ټي وي باندې په خپه لاره کې تېشه او چې کله هم که تاسو په ټي وي باندې د خبرونه ګورئ نو موږ ته چې کله تاسو ټلیفون وکړئ نو ویلی شئ چې آیا د خبرونه تاسو په ټي وي باندې ګورئ او کنه او که تاسو ستونزه لرئ د ټي وي سره ټي وي باندې د خبرونه کته نو تاسو مو ته ویلی شئ ټلیفون هم کولی شئ فیسبوک باندې هم تاسو پیغام را لګلی شئ او په فیسبوک پیغام کې لیکلی شئ چې تاسو دا خبرونه نشئ کنیکټ کولی یا نشئ لټولی یا بس څنګه دا طریقه تاسو کې مونږ تاسو به یو ځل بیا هم وړاندې کوو او په مخه به تاسو وړاندې کوو نو تاسو به په خبر شئ او څنګه دا په خبرونه چې دا په فیسبوک هم راغلی دی دی او ورسره په ټویټر باندې په یوټیوب باندې او په هر ځای کې تاسو لکه دا ویب سټ باندې هم کته شي خو مهمه خبره دا ده او هغه څنګه چې موږ ورځ وایي چې یو زیری دی چې اوس خپه اسانه په ټي وي باندې تاسو دا خبرونه کته شي او زمونږ د خبرونه کې هم ډیره مهمه موضوع راوړی ده او موضوع هم تاسو ته وړاندې کوو ورسره مونږه میلمانه هم لرو د خبرونه کی میلمنو بدته هم نمونه وړاندې کوم چې زمونږ سره بسوک د خبرونه کې میلمانه وي او زما په خیال چې د کلسوم څنګه د ټکنیکی ستونزه ختم شي نو هغه به سره هم د خبرونه کې وي خو زه به تاسو ته تر هغه پورې اوم چې نن به مونږ په کومه موضوع خبرې کوو نن د خیر سره مونږ به خبرې کوو د خزو پر ضد د تشدد پاړه باندې دا غوي زور زیاتې ورسره او دا پدې کې یوازې لکه د تشدد چې مونږ خبره کوو نو زمونږ اکثره سوچ یا فکر چې دی نو هغه وجود یا د بدني یا جسمانی تشدد تزي خو دا تشدد په هر اړخ باندې کېږي دا نفسیاتي هم وي او دا په خبرو باندې هم وي دا په وهلو باندې هم وي دا زور نه ورکول هم په هر خبره چې وي پدې کې جنسي تشدد هم راځي پدې کې دا تشدد هم راځي چې یو شانول وسره خوې نه ساده لیکيږي کاغه دغه د کار په ځای کې وي او کاغه په کور د ننوي او کاغه هر ځای کې وي نو نن موږ په دې باندې خبرې کوو د خزو پر ضد د تشدد پاړه باندې یو شمیر رپورټونه هم لرو اوبم تاسو وړاندې کوو زمونږ سره میلمانه هم وي او زمونږ میلمنو کې چې د اشفاق مومن زمونږ همکار دی هغه سره هم وي او ورسره سنا اجازه به هم په دې خبرونه کې راځي سنا اجازه نه هم ډېر پښتني کوو او تاسو ته پته لري چې هغه د خزو د حقوقو مبارزه د نو هغه ډېر معلومات او ډېر معلومات به ترلاسه کوو یو ځل بیا به تاسو ته د ټي وي چې کوم لیکه ده هغه به تاسو وړاندې کوو ولې چې دا ډیره مهمه ده چې دا خبرونه تاسو په ټي وي باندې ګورئ تاسو د ډیش انټینا چې کوم فریکوئنسي ده لکه یوټل سیټ او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست یا ای او چینل 103 یا یو سل درې دا چینل نمبر دی او چې کله دا یو سل تاسو سیټ کړئ نو دا ستونزه چې لکه مطلب حل شي یو سل چې دا ټي وي سیټ شي نو بیا به چې کله ټي وي کولاوئ بس دا خبرونه به مخې ته راځي او زما په خیال دا ستونزه به حل شوي نو کلسوم کاکړ را سره ده په دې خبرونه کې که څنګه کلسم کاکر
ما خدا کتل چې تاسو به خې تکړه یې ټول شو کوي چې اوریدونکو ته ستړي مې سي جوړ په خیر سار په خیر د خبرونه کې زه هم د نګین بيبي سره ملګری هم چې تاسو به دا خبرونه مخ په وړاندې بوزو نو نه پوهېږم چې تاسو به اوریدونکو ته د موضوع په اړه ویلي
موضوع خو ما وړاندې کړی و خو تاسو سره نور هم لکه وتویل شي چې نو لکه پدې کې خپل نظر هم شریکول شي
بالکل دا خود
دې میری لیم لا ونه کړی دي څنګه
و زمش سره دا خبرونه چې دا تاسو مج نن وړاندې کوو د شوزو سره د تشدد په حق لا او د شوزو سره تشدد په یو شمیر شکلونو کې کیږي د سینو سوال چې یوازې کورنۍ تشدد یا وهل ټکول تشدد دی پدې کې د غیرت په نوم وژنه هم راځي د زاب شندل رازی او د دې ترڅنګ نفسیاتی تشدد هم ډیر لمرمن سره کوي د دې سره په کښنی عمر کې ودونه ورکول او پسوره کې ورکول یو شمیر دغه سي تشدد ستا چې مرمنی ورسره مخوي او دا په ټول پاکستان کې وي د سیمر انسوالې چې یوازې د بشمیرې زیاتی په خبر پښتونخوا کې دی یا بلوچستان کې دی یا سند یا یو کام سره دا وتړو نو هغه دې په تاسو سره خبرې کوو چې د شوزو د حکومت فعالین سوایي او پاکستان حکومت په دې حق باندې کم قانون پاس کړی دی شوزو ته کم تحفظ ورکړل سوی دی دا ټول به د خبرونې برخه وي نو زموږ سره به په خبرونه کې ملمانه هم وي یو شمیر د سیمې خرابورونه هم تاسو ته وړاندې کوو د کال 2019 د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د ساري ادارې لخوا یو رپورٹ جاری کړی سوی وو چې په هر کال کې نږدې تر زر پورې شوزي یوازې د غیرت په نوم وژل کیږي او دا هغه شمیرې دي چې راپور سوی دي په دې حق باندې کاره شمیرې چاته هم ندي معلومه چې یا کمی هم ادارې سره نست زکه چې یو شمیر دغه سی پیشي مختر ازي چې هغه ریپورت کیږي نه نو دا خبرونه به نن هم په دې وی یوازې د د غیرت په نوم د وژنې په حق نه وی بلکې د مرمنو سره چې کم هم تشدد کیږي دغه باندې به وي او د نن پیښه په حق فکر کوم تاسو به ورته ویلي چې په وزیرستان کې یو مرمن او یو تن د غیرت په نوم وژل شوی دی نو دغه تفصيلات په هم خبرونه کې ورته وړاندې کوو
او کلسوم دا یو پیغام راغی روح الله همت دا پیغام په فیسبوک را لګلې ده چې نظر می پیپرې وته روح الله همت دا وایي چې دا خو زړه قصه ده سنوي خبرې کوي نو روح الله همت خبردار سي دا چې قصه به زړوي خو دا پیخي چې دي نو دا نظر یې لکه دا دي کې نوې نوې پیخي مخې ته روان دي په دې کې کمې ناراضي په دې کې زیاتوالی لیدل کېږي 2000 تک تاسو یې واسي کته نو کوي دا موږ نو وایو دا رپورټونه وایي او هغه رپورټونه چې د خلکو لکه آزاد چې کمې داري دي هغه یې کړی دي او دا غي تر مخه په دې د خزو پر ضد په تشدد کې 2000 کې زیاتوالی راغلی او د تیر کلونو نه زیات لکه دا زیاتوالی لیدل کېږي نو دا موضوع چې دا یا دا خبرې چې دي یا دا قصه چې دا تاسو په سخکاري خدا زړه نه ده دا به هله مونږ ته بیا زړه ښکاري چې دا پیخي بيخي ودرېږي او خزو باندې چې دا تشدد کېږي دا ختم شي د دې خاتمه وشي نو د نه پسو بیا مونږ یې چې دا قصه خو زړه شو اوس خو لګدا سي پیخي نه راځي نو چې ترسو دا نوي نوي پیخي مخ ته لکه دا نن چې په وزیرستان کې وشو نو دا قصه نشي زړه دی نو نورې به هم خبرې طریقو کلسوم یو وړوک شان دمه ته بلاړ شو دمه به واخلو چې دمه نو واپس راشو نور به هم خبرې کوو رپورټونه هم لرو ملمانه هم لرو نو دا به وړاندې کوو
Alexa, مه وی او وی دیوا
قدمون اوریدون کو او کتون کا سلام علیکم ستری مشی دا وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده زمونگا پروگرامونه او خبرونه کی نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه تا وکیږي او دا بیا کتلې هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدئ شئ او کود نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیږئ شئ.
بیبی شیرینی په خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی سره نه خبرونه دي. زه نګین شایم تاسو سره د خبرونه کې او زما سره کلسوم کاکړ هم د خبرونه کې ملګری ده. نن مونږه د خزو پر ضد جنسي تشدد کاغه هر تشددی په غیبانې خبرې طریقو کاغه جسمانی وي کاغه نفسیاتي وي په دې کې ډېری مختلف لکه د دې قسمونه دي او په دې اړه باندې رپورټونه هم لرو میلمانه هم لرو. نو څنګه چې موږ دې نه وړاندې وي کلسوم چې ملمانه لرونی زمونږ سره زمونږ یو ملمره غلې ده
مش سره وو زموږ همکار اشفاق ومن صاحب ملګری سوي دی او هم نن د وزیرستان د پیښې په حق لا تفصيلات موږ راوړونکو او کتون کته وړاندې کوي. جوړ په خیر ستړي مسي
په خیر ستړي مسي
ډیر مننه تاسو ستړي مسي خوشاله اوسئ.
نو اشفاق دا نن یو تازه لکه داسې خډيري په خداسې راغلي چې د غیرت په نوم باندې خزي وجلې کیږي په مخه باندې او دا په قبایلی سیمه کې وای چې دا دا کله نه چې دا قبایلی سیمه چې دی دا په چې زمشي لکه په خاني فاټا دا غي نه پس دا شپګمه په خده چې د غیرت په نوم باندې د وجنې شپګمه په خده چې مخته راغلي دا او دا لکه چې دا خبر چې راغی نو دی کې دا سمره لکه یو په ماشوم باندې نه جوړه یو لکه یا حمله اتم یشتي حمله ورندار و چې لیور وجلا په یو شک باندې کنه. نو په دې اړه تاسو که نور تفصیل وړاندې کوي چې دا څه پېښه وه او نورې شمیرې څه دي دا په دې اړه که تاسو راسره لږ تفصیل وړاندې کوي.
بالکل نگین دغه بده پېښه تېره ورځ د شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې رامخته شوې او د دغه سیمې یعنی د شمالي وزیرستان ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور بیا د مطبوعاتو سره خبرې کړې دي او دغه مطبوعاتو سره د خبرو په وخت هغه ویلي دي چې دا یوه ښځه چې هغه په غلام خان تحصیل کې دغه وجل شوې ده او د دې دوه بچي نور هم وو دغه اتم میاشتو چې کوم دی نو حامله وه خپل لیور د شک په بنیاد باندې چې کوم دی نو هغه وجلې ده او د دغه پیښې په حق له باندې هغه دا هم ویلي دي چې په دې پیښه کې ککړ دوه کسان چې کوم دی نو هغه ګرفتار کړل شوي هم دي او د دغه کسانو چې دا کوم وجلې شوي دي د دوی مړي د چې کوم هغه هسپتال ته د معاینې لپاره وړل کیږي نو د هغې وروسته خپلو کورنیو ته واپس کړی شوي دي او د ویلي دي چې که دغسې پیښو په هکله باندې د سیمې خلک هغه د وخته چې کله شک پیدا کیږي چې دغسې یو پیښه کیدونکې ده یا په دغسې واقعات چې کوم دی نو هغه مخې ته د راتلو کوم څوک پلان لري او هغه پولیس ته خبرتیا ورکي او یا که دغسې پیښه کیږي او هغه پیښې راپور کیږي نو هغه چې دغه مجرمانو ته په وخت باندې سزا هم کېدی شي دغه مخ هم نیول کېدی شي او دغه کسان نیول کېدی هم شي. په دغه بعد امرګه پاکستان کې دانه چې ګنې یوازې په دغه قبایلي ضلعو کې یا د پښتنو په سیمو کې په ګرد هیواد کې دغه سي پیښې د بشري حقوقو چې کوم د سار اداره د هیومن رائټس واچ نو ری دوي چې دا په ګرد پاکستان کې هر کال تر زرو پورې یا د زرو زیاتې ښځې چې کوم دی نو هغه او یا د زرو زیات تنان چې کوم دی نو هغه د غیرت په نوم باندې هغه وجلې کیږي او خپل اوریدونکو ته به د دې په حق باندې د دې چې کوم قانون دی د ملک نو دغه قانون په حق باندې به زه دا ویم چې د دې قانون موجودګي شته خو د دې قانون عملی صورت چې کوم دی نو هغه په تر دې وخت نظر کې نه دی راغلی. دا خبره د خیبر پختونخوا چې کوم د بشري حقوقو لپاره بالخصوص د ښځو حقوقو لپاره چې کوم کارکونکي دی هغوی وخت په وخت موږ سره پروګرامونو کې بیا دا خبرې کړي دي چې د ملک قانون چې کوم دی نو دغه سپی خو ینه د چې کوم د عزت د غیرت په نوم باندې چې کوم وجه نکېږي د دې د مخنیوي لپاره چې کوم جوړ شوی دی هغه قانونونه تر دې وخته پورې بیا نه دي کارول شوی. نو همدغه وجه ده چې دغه سپی خو مخې ته راځي او بیا دغه پیښې چې کله عدالت یا قانون ته ونه سپارل شي یا هلته کې لاړې نه شي نو په ځایي توګه باندې خلک هغه د جرګو د لارې او دغسې د یو شمېر نورو چې کوم طریقې دي چې په هغې کې د پیسو ورکول او په دغه کې سورا او ځینې نورې کیسې دي چې په هغې باندې بیا دغه شخړې هغې په خپله هواروي او دغسې د دې جرم مخنیوی چې کوم دی نو هغه ګران شوی دی یا ګران دی په دغه وجو باندې.
څه دې چې د غیرت په نوم وژنې زیاتره د خپل خپلوانو لخوا ترسره کیږي یا به ورور ولړسوي خور وژلي یا به میړه ولړسوي ماینه وژلي د کورنۍ غړي وژنې او بیا چې په دې باندې مقدمه هم څوک نه درج کوي او بیا معاف هم کړل سي دغه تنان نو د دې پروسې په حق له کتا سره خبري شریکه.
بالکل کوم داسې ده چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د پاکستان د آئین زیاتره برخه د برتانوي قانون چې کوم 1868 کې د دې سیمې لپاره هغه جوړ کړ شوی وو د هغه قانون لاندې چې کومې سزاګانې وي هغه د قتل لپاره او بیا د غیرت په نوم یا دغسې د پیښو په وخت د چې کومې سزاګانې وي هغه موجود وي او په 1990 کې د دې لپاره د چې کوم د غیرت په نوم وژنه ده نو دغه پیښې بیا د اسلام شریع قانون لاندې د راوستو چې کوم دی نو په هغه وخت کې فیصله وشوه او په هغې کې بدقسمتي داره چې کوم شرایط د اسلامي اصولو دي نو په هغې باندې چا بیا پروا نه ده کړې نه چا د هغې خیال ساتلی دی خو هر کس د شک په بنیاد د وژنو او یا د دغسې پیښو په وخت باندې د خپل ځان نه د قانوني چې کومې لارې دي د هغې پر ضد یا د هغې په لاپرواهۍ کې بیا خپل ګام پورته کړی دی او هغسې کارونه کړي دي. بیا چې کله په پاکستان کې د دغسې پیښو زیاتوالی ولیدی شو نو په کال 2004 کې په پاکستان باندې د بشري حقونو ادارو د نړیوالو ادارو لخوا په دغې باندې فشار زیات شو او په 2015 کې د دې دپاره قانون چې کوم دی نو قانوني مسوده هغه پارلیمان ته وړاندې کړی شو او په هغې باندې سلا رانغله هغه قانون منظور نه شو خو بیا بالاخر په 2006 کې هغه قانون منظور شو تر وو کالو پورې د بند سزا چې څوک هم د غیرت په نوم وژنه کې ککړ اومندې شو هغه ته به دغه سزا کېده یا کې دغې منظوري وشوه په قانون کې لکه مطلب هغه سزا هغې دپاره مقرر شوه خو په دغې کې تر ډېر حده پورې د عمر قید سزا هم چې کوم ځینې پیښو کې چې کوم دی هغه هم ورکول کېده ممکن وو په دغه قانون کې. بیا وروسته په 2011 کې د دې لپاره بیا چې کوم دینو قانون سازي وشو ځکه چې دغه قانون سازي سره د داسې پیښو مخنیوي کېدل چې کوم دینو هغه په نظر باندې را نغلل خو د بده مرغه دغه پیښې چې کوم دینو وخت تر وخته دغسې دوام وکړو او په 2015 کې د کال په سر باندې د بشري حقوقو چې کومه اداره ده د هغې لخوا دا راپور دی او د امنیسټي انټرنیشنل لخوا چې کومه د نړیوال د بشري حقوقو کومه اداره ده د هغوی لخوا دغه راپور دی چې په د 1100 نه زیاتې پیښې په پاکستان کې په کال 2015 کې وشوې نو په 2016 کې بیا د دغې لپاره قانون سازي وشوله او د غیرت په نوم وژنې چې کوم دی نو د هغې د مخنیوي لپاره چې کوم د مخکې نه چې کله به داسې یوه پیښه وشوه نو په هغې کې به د یو طرف خلک به لاړل په جرګه به شول په بل طرف باندې د بل کور ته به ورغلل یا به دغه چې کوم جینۍ وژل شوې وه د هغې کور ته به خلک په جرګه ورغلل نو د هغوی نه چې به معافي وغوښته په هغه معافۍ باندې به بیا دغه کیس چې کوم دی هغې واپس واخیسته او دغه شانته کې د عدالت لخوا به هم هغې بری کړی شول خو د دغسې عدالت لخوا د بری کېدو مخه چې کوم دی نو په 2016 کې هغه وخت ونیوی شوه کله چې په جولای 15 او 16 باندې قندیل بلوچ چې د ډیر غازی خان په سیمه کې د فوزیا عظیم په نوم باندې پیدا شوې جنۍ وه او د هغې قتل د هغې ورور محمد وسیم چې کوم دی نو په ملتان کې وکړو او د دغه پیښې سره وروسته چې کوم دی نو په ملک نور او د دغه قانون د سختولو لپاره غوښتنې وشوې او بیا دغه د جرګې په لار باندې د مجرم د معاف کولو چې کومه قصه وه نو هغه هم بند کړی شو هغې ته چې کوم دی نو بند د قانون د لارې ووهل شه خو بدقسمتي داره چې د هغې د دغه هر څه باوجود په ملک کې د بشري حقوقو لپاره چې کوم کارکون کې دي زبر پنځ دی کې د ډیوی رادیو سره چې کوم خبرې د بشري حقوقو لپاره بیا بل خصوص ته خصوص په حقوقو باندې چې کوم کارکون کې دا سایمه منیر نو هغه ویلي دي چې دغه قانون که موجود هم دی دغه سي وخت وخت باندې فیصلې د پارلیمان لپاره هم شوې دي عین سازي هم شوې ده خو دغه پیښو مخنیوي په عملی صورت کې تر دې وخت پورې موږ نه لیدو نو ځکه دغه پیښې چې کوي تر دې وخت دوام هم
صحیح اشفاق د پدې کې ګوره دا همیش داسې لیدلی شوې دي چې اکثره د غیرت په نوم چې وژنې کیږي پدې کې دا لکه د هر یو جرم د پاره یو قانون موجود دی هغه د نړۍ په هر یو هیواد کې داسې یو نظامي کنه نو چې که څه هم داسې په پاکستان کې هم ډېر قوانین د دې لپاره موجود دي که چانه سره جرم وشي نو هغې دپاره بیا په دې کې اکثره دا لیدل کېږي چې عام ولس چې دي نو هغوی قانون په خپل لاس کې واخلي معامله چې ده نو هغه په خپل لاس کې واخلي او په خپله باندې د هغې لکه د قانون نه واوړي لکه هغه قانون په خپل لاس کې والي نو بیا داسې د غیرت په نومانې وژنې کېږي او نور قتلونه هم کېږي نو آیا په دې باندې د په خاصه توګه موږ د غیرت په نوم په دې وجنه باندې دا پښتنه لرم چې عام چې کوم لکه قانون پوهان دي وکیلان دي او چې کوم د مذهبي رهنما دي مولان دي هغه څه وایي چې لکه دا قانون په خپل لاس کې غسل او څوک د غیرت په نوم باندې وجل کاغذ جنې وی کالک وی نو په دې اړه باندې دوی څه وایي
بالکل دا صحیح خبره وکړه چې دا مذهبي کوم عالمان دي نو هغه هم دا خبره کوي چې یو انسان ته هم د بل انسان د ژوند اخستو حق دا په مذهب کې نشته وی بیا دا غیر لپاره چې کوم شرایط دي هغه شرایط تر دې وخت پورې چا پروانه نه کړی چې کوم د سلور غواهانو د پیش کولو خبره کیږي او لکه څنګه چې تاسو د وزیرستان د غپېخنن او تیر ورځو کته چې کوم وشو پاږي کې چا د غواته پوس کړي د صرف د شک په بنیاد باندې ولې ورلګي او هغه ورندار وجني یا دغه سیو قتل کوي چې پاږي کې د غواهانو یا د ثبوتونو پروا کولو بغیر د خپل ګام په خپل پورته کړي د قانوني په لاسو کې اخستې دي نو د دغه سره سم د قانون پوهانو هم دغه خبره ده چې عام خلکو ته د دې سیز د دې قانون خبرتیا وشي نو هغه هم د دغه سی پی خو مخنیوي په کولو کې د حکومتي ادارو سره لاس انداز کولی شي او دغه سی دغه پیخي په اسانۍ سره راقبو کیدی شي خو د بل مرغه د دې په خپل وځ خپل ورزون کو ته د هم وي مچ په کال 2019 کې هم د دې لپاره کوشش شوو چې ګنې د غیرت په نوم وجنه چې کوم دانو دادې چې کله یو عام قتل کیږي چې هغه ته د آئین دفعه 302 ویل کیږي د هغه سره د سم برابر کړی شي او د هغه چې کوم سزا د تیزندۍ دنو دغه شانته کې دي ته هم دغه سزا د تیزندۍ برابر کړی شي خو د بدمرغه تر اوسه پورې هغه سیزم عملی شوی نه دی او د دې غوښتنې یوازې دانه چې په پاکستان کې د بشری حقوقو ادارې کې بلکې د نړیوالو ټولنې له خوا هم د پاکستان څخه دغه سي وخت وخت مطالبه شوې دي خو څنګه چې تاسو پته ده په دغه وطن کې په دغه ملک کې ډېر داسې قتلونه هم شوې دي چې په هغه کې د 302 د پی په خلکو لګیدلې دي او دا غیر د پونه به وي بچ وته لیدي او یا وی سره د خپل زبداوی مچې د زنې خلکو د زنې شتمنو د زنې واکمنو د زنې زورورو په لاس باندې چې کوم د نوغه خلک د دغه سي مقدمونه هم بچ شوی دي د دغه سي ځندې کولونه هم بچ شوی دي نو دغه ستونزه چې څنګه تاسو وختي ذکر وکړو بیا د خبره زه بیا تکرار کوم چې قانون موجود دی د قانون عملي کول چې کوم نو دا یو غټه پښتنه ده په دې باندې په دغه وطن کې کار کول ته اړتیا ده د ځنې هم د سړن کار به خبره کوي
صحیح ډیره مننه اشفاق تاسو د خبرونې ترالي او د معلومات مو راته وړاندې کړل اوس کلسوم یو دمې ته نه ورځو وړک شان دمې ته به ورځو او چې دغې نه راشو نو بیا به نور هم خبرې طریقه او ټلیفونونه به هم اخلو ټلیفونونه شمیرې به ته هم وړاندې کړو او تاسو په ټي وي څنګه د خبرونه ګورئ دا ټول معلومات به ته وړاندې کړو
د د وایس اف امریکا دیوا بشیرین خبرونه ده له واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. تاسو کوی سی چې وو ستاسو خبرونه ک په کور کې د شنټنال لري په خپل ټی وی سټونو باندې هم وګورئ او یو ټل سټ او یا بی په دې کې او یا 0.15 ختیز اړخ ته فریکوئنسی جوړه کوي یا سټ کوي ځانته او د چینل نمبر دی 103 او د ایشیا سټ باندې هم تاسو ته وایو چې ځینی زیاتره اوریدونکي هم په دې مخته وي چې تیر موږ فریکوئنسی یا خبرونه به هم د ایشیا سټ به موږ ورته وړاندې کول نو 1.05 میگا هرتز باندې دا فریکوئنسی تاسو خپل ټیویانو کې سټ کوئ سي نو زموږ خبرونه لیدای سي. ټلیفون خبرونه کې هم راته کوي سي برخه اخستو لپاره شمیره د 001202050403 دا خبرونه په فیسبوک باندې هم درته وړاندې کیږي نو کولی سي چې ک ټلیفون منه ملاوږي نو پیغام راولېږي. خو نن به خواست وکوز مرجع ورونو ته چلج ټلیفونونو ته د مور کی او خوندې راته ټلیفون وکي ځکه که څه هم د شوزو سره تشدد په حق لچی کم هم اړخو موږ ورباندې خبرې کوو یوازې په د غیرت په نوم وژنه نه ده نور هم یو شمېر اړخونه د تشدد کې راځي نو مېرمنې کا خپلې خبرې را سره شریکې کړي چې د دوی په خپل سیمه کې کم کم تشدد ویني د مېرمنو په ضد او دوی څه غواړي چې دا کم قانونونه چې دي یا دوی په کم قانون باندې خبر دي یا نه دي نو دا را سره شریکوي سي کمیرمنی راته ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات خوشاله
شو. دا ګوره کلسوم خبره ده سي دا چې یو مېرمنه چې دنو هغه چې ستونزې لکه دا خو د مېرمنو د پاره ده د بیبي شیرین د پاره ده خبرونه ده نو بیبي شیرین چې دي هغه خپل ستونزې خو بیانول شي زمونږ شیرین لانګان خو به بالکل وغږیږي او بوي ولې چې هغه هم د بیبي شیرین سره تړون لري او تل زای خبره ده په هر رشته کې په هر دغه کې صورت کې خو یو بیبي شیرین چې څنګه خپل دستون زبیان ولې شینو هغه بیا دغه بیا بل شان دی زمون سره څوک شته په ټلیفون
لیا کتوري ورو را سره ملګری سو دی پاره چنار سی ټلیفون کړی دی جوړ په خیر
سره خیر سره مشه لیا کتوري سره نو
جن څو پرتا تاسو دې بکات پرتا سره موږ سره مو
پرنګې مننه ورو
ډیر مننه
او تاسو خبرې دې څنګه موږ وګورئ چې یو دا مونږه راخمه او زره وړي دې خیال دو په ورته شاتور
فرنات خان وزیر
دې چې څوک اقسام دي یو دي خلاصا لکه پیر دې دي کول دې دي دیوا دي او تلو کې دې یو دي نکوخ شو دا خدي نکوخ شو دا خدو په متعلق خو سوره قران کې سوره بقره نه تر سوره نور پورې پیدر پی دوی از شادی که کتو سی خلا رکی روی تا تنور گو هونی شار ده گو هی تو کوانشی گو هی تخیل ده او دی چی اصل کسا دی نو سوچ پو متدیک نگین شو خور داده چی تعلیم نشت بوله ده کتر خیلی کنیا پاشی تعلیم خمایاری تعلیم پیدا دی تا طول خبر بلمان نویگی بلی چاگا پخپل ازاد با پویشی پخپل کاتر با پویشی وبل کوم رپورت مخکې شو دی موخه وایل په موخه وایلا چې په نوم یو موخه وایل ډیر خیر او موخه وایل ډیر کار تر تر کې کوم موږ هم قانون منو هم قانون تر سر یې غوړو هم چې خدای خدای دی الله شریعت پر لري کی وی تلفون او د دې ټولې دنیا یو چې دا دی د دې موخه وایل ځانور دی او هم سلام چې تاسو یې موي خو
رپورٹ اڑان دکھے مقصد دانا دچی یواز مجھدا وائی چدا پیشی پا قبائلی ضلع کی کیجی یا قبائل دا کارو نزیات کبھی دا پیشا را مختصر زکا تیرا ورز وا نو تازہ پیشا وا زکا پردے میں تفصیلات غشتل چی اوریدونگ تے اڑان دکھو مجھ دا خبرونا کل پھیل کولا نو مجھ وو ویلے چی دا یو سیمی یا د یو کام کې یوازې دا پیښه نه تر سره کیږي ټول پاکستان کې دا پیښه تر سره کیږي او کدايه سي پنورو سیمو کې د پښتنو تر سیمو زیات دغه ډول پیښې رامنځته کیږي نو ریپورت چې کم ستاسو موږ وړاندې کوي د ستاسو د سیمه په حق لا زکه چې دا پیښه تازه تیر ورځ سوي و.
آه.